ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو دا سهارنی خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال د اسنبولې د میاشتې 15مه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له شپږمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار شي. د کابل د پرونیو دو خونړیو بریدونو د وروستي جزئیاتو مو هم خبرو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچې په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمېر شلو ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کې خود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. وروسته له دې چې د اګست له 1 میرا وروسته په تهران کې د بشري حقونو 4 نور فعالان ونیول شول، د بشري حقونو د څار ډلې وویل ایراني چارواکو د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچې په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمېر شلو ته ورسېد. په وژل شوو کې د طلوع نیوز دوه خبران هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې په مجموع کې تر اوسه کومې شمېرې چې له بېلابېلو مراجعو څخه دوی ته رسېدلي دي 40 تنه د ده په وینا شهیدان شوي او نږدې 70 تنه نور هم ټپیان دي. هغه د چاودنې په اړه وویل
یک حمله انتحاری در واقع یک کلپ ورزشی صورت میگیره. در گام نخست که شخص مواد انفجاری را در خود جاسازی میکنه و در بین ورزشکارا خود منفجر میکنه. با تعقیب از او زمانی که مردم محل و پلیس و خبرنگارا بر محل حاضر میشن، یک واسطه نو کرولا منفجر میشه.
لومړی چاودنه هغه وخت وشو چې یو ځن وژونکی پرون ماښام 6 بجې میوند کلب ته ننووت. 40 دقیقې وروسته چې خلک او امبولانسونه د ټپیانو د ژغورنې لپاره راغونډ شول، د همدې کلب مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه. داعش ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پومپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال جوزف دانفورد هم ورسره ملګری و، له خپل پاکستاني ساري شاه محمود قریشي د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یو بیان کې وویل چې پومپیو پاکستاني چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان ترهګرو او سختریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر فلیپو ګراندې په مشرۍ پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. دغه هیئت بهرون په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره د افغان مهاجرو پر ستونزو خبرې وکړې. دا پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 میلادي کال کې د شوې موافقې له مخې باید افغان کډوال د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر 1 پورې پاتې شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خپل 3 ورځني سفر په مهال په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدیدېدو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې 4 لس لکه داسې افغان کډوال ژوند کوي چې د مهاجرت د اوسېدو د کارتونو موده یې نږدې 3 اونۍ وروسته پای ته رسېږي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. بیا هم د پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر. مایک پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کې خود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. مایک پومپیو پرون ماښام مخکې تر دې چې نوې ډیلي ته ولاړ شي د اسلام آباد په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل
We made clear to them that and they agreed it's time for us to begin
موږ دوی ته په ښکاره وویل او دوی هم موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې پر خپلو ګډو ژمنو وفا وکړو. موږ پخوا ډېرې خبرې کړي او ژمنې کړي، خو موږ په حقیقت کې نه یو توانېدلي چې عملا یې پیل کړو. زما او بهرنیو چارو وزیر قریشي ترمنځ، همداراز صدر اعظم عمران خان ترمنځ ډېرې موافقې وشوې. موږ اړتیا لرو چې عملي ګام واخلو، باید په میدان کې ژمنې عملي شي ترڅو نتیجې اعتماد او ډاډ رامنځته کړي. مایک پومپیو د اسلام آباد سفر په مهال د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوز له لوی درسیز او بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د پاکستان نوي صدر اعظم عمران خان هم هیله ښکاره کړه چې وی ویل چې دې ته خوشبین دی چې له واشنگتن سره به د پاکستان اړیکې بیرته ښه شي. لکتر لگه سل سورلی او دی الوتکه عمله دی هغی الوتنی پا محال ناروخ شو چله دوبی نیویارک تطلا لستن چه دری سورلی وی او وی عمله تیره و رسم دستی و رسه تر دی روختون تا انتقال شل چه الوتکه دی نیویارک پا جان اف کندی نریوال هوایی دگر که که ناسته. دی امارات هوایی چلن پا دی الوتکه که لکتر لگه 15 و یه ویشت سورلی وی دی امریکا دی ناروغه و دی ساتن یا مخنیوی اداری ویلی دی چه سل کسا ناروغانو دی الوتنی پا محال خل او تبه لرله. سپین مانی ویلی دی چې ولسمشر ډونالد ترامپ ته دی پیښې په اړه معلومات ورکړل شول. وروسته تر دې چې د اګست له 1 را وروسته په تهران کې د بشري حقونو څلور نور فعالان ونیول شول، د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې ایراني چارواکو د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مسؤولې سارا لیا ویټسن په یو بیان کې وویل په ایران کې د بشري حقونو تر ټولو مشهوره مدافعین اوس په زندان کې دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو د ډلې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې سمدستي دا کسان له زندانه خوشی کری. خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د پرونیو دو چاودنو د ټپیانو او د دې چاودنې په ارتباط د وروستو معلوماتو څخه مو خبرو. دغه راز اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. د انتخاباتو د بهیر ځینې څارونکي وایي که د جعلي تذکرو په اړه د پلټونکي پلاوی بې پرې څېړنې ونه کړي، په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون به منفي اغېز وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران او روسیې د واشنګټن له درې پرېکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خپروو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، کابل پرون د دوز چاودنو شاهدو. د کابل په دشت برچی سیمه کې د میوند په نوم د پهلواني کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمیر له شلو اوښتی. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د یو شمیر ټپیانو وضعیت هم نازک دی. د ټپیانو شمیر هم نږدې 80 تنو ته رسیږي. داعش ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. همداسې به له کابله زموږ همکار محمد امین کمالپوري راسره دی. کمالپوري صاحب، د دغه چاودنې د قربانیانو په اړه مو نوي معلومات راټول کړي، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني.
نوري صاحب سلامونه د کابل په لویدیس کې د دوه خبريالانو په ګډون شل تنه وژل شوي او لږ تر لږه بیا تنه نور ټپیان دي. د روغتیا وزارت ځینې سرچینې وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او بیا تنه نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت نجیب دانش د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل حمله کوونکي انتحاري ورزشي کلب ته دننه شوی او په ځان پورې چاودېدونکي توکي یې چاودولي دي. له کلبه بهر بیا یو موټر بم چاودلی چې د دوو خبریالانو په ګډون یې یو شمېر هیوادوال ووژل او ټپیان شول. له بلې خوا په کابل کې د طلوع تلویزیون مسؤولینو تایید کړه چې خبریالان یو خبریال او یو فلم اخیستونکی په دوهمه چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دوی د دې دوو خبریالانو نومونه سمیم فرامرز او رامز احمدی یاد کړ. په همدې حال کې نه هم ویلي چې په دې پیښه کې لو تلویزیون د خبریالانو سربیره درې خبریالان د خورشید تلویزیون او یو خبریال د یک تلویزیون هم ټپیان دي. د راپورونو پر اساس دا حمله د دشت برچی په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه شوې. داعش ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکونکو د بریدونو د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. نوري صاحب محترم.
بله محمد امین کمال پوری له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو د کابل د پرونو دو چاودنو په اړه کمال پوری نور معلومات ورکول. دغه دوه چاودنې د کابل په لویدیز هغه سیمه کې شوې دي چې لدې مخکې هم د څو خونړیو حملو شاهد وي. د ډیرو حملو هم مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یادش په غاړه اخیستی دی. پرونو دوه چاودنو مسؤلیت هم اندایش منالای ده. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې له پاکستان غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. واشنگټن ویلي دي چې دا ترهګر او وسلوال د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي، نو اسلام آباد باید ژر او جدي هڅې پیل کړي. له اسلام آباد دا غوښتنې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په پای کې وشوې او مایک پومپیو به نن په نوې ډیلي کې د سیمې پر سولې او ثبات له هندي چارواکو سره هم وغږېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیمز ماتیس مخکې هند ته رسېدلی و او مایک پومپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباد نوې ډیلي ته ورغی. د په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره وکتل. د مایک پومپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې وکړي. د ترهګرو او وسلوالو پر ضد چې د سیمې سولې او ثبات تهدیدوي جدي او دوامداره اقدامات وکړي. پومپیو د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبريالانو ته وویل موږ د دوی د نوي حکومت په اړه خبري وکړې او پر هغه فرصتونو وژغېدو چې د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې سره سمې شي. په عمومي ډول پر اقتصاد، کاروبار، تجارت او پر هغه څه چې موږ ټول پرې پوهیږو او اړتیا ورته لرو چې په افغانستان کې یو سوله ییز حل رامنځته شي، دا په یقین سره چې د افغانستان په ګټه دی، همداراز د متحد ایالاتونو او پاکستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر سفر مخکې په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ د سوریه او پخلاینې په برخه کې د امریکا د نوي استازي په توګه وټاکه. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان په مسله کې پر پاکستان تل انتقاد کوي، د اسلام آباد په سفر کې له ښاغلي پومپیو سره ملګری و. د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم په دې باور دی چې ښاغلی خلیلزاد کولای شي هم د سولې په برخه کې او هم د کابل او اسلام آباد د اړیکو په برخه کې مرسته وکړي.
ما خوشبین هستم چې با آمدن ایشان
زه خوشبینه یم چې د دوی لاره تک سره به د افغانستان او د امریکا د متحد ایالاتونو د اړیکو ترڅنګ له طالبانو سره د سوریه او پخلاینې په بهیر کې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پروغه جوړ کې ښاغلی خلیلزاد وکولی شي چې یو مهم حیاتي او مثبت نقش ولوبوي.
نقش بسیار حیاتي او مثبت را بازی
کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان سفر او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیمز ماتس د هند سفر اعلان تیر میاشت وارلم خښوي وو. او تیر اونۍ امریکا د دې سفر په درشل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته به هغه 300 میلیون ډالر مرستې ورنکړي چې مخکې ژمنه ورسره کړې وه. د دې سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی چارواکو سره تر کتو وروسته خوشبیني ښکاره کړه او د پاکستان نوی سر اعظم عمران خان هم وویل چې دی هیله مند دی. زه خوشبینه پیدا شوم. یو لوبغاړی تل خوشبینه وي. لوبغاړی چې پر میدان پښشتي نو دا فکر ورسره وي چې زه به یې ګټم. جرمنی اژانس د یو ډیپلوماټ په نوم چې نوم یې نه دی اخیستی ویلی دی چې د اسلام آباد د غونډو خبرې سخت وي او امریکا له پاکستان وغوښتل چې ډیر ژر په خپله خاوره کې د افغانستان د پولو پر اوږدو د ترهګرو پر ضد لاس په کار شي.
ازادي خبری مجله اوري.
به سهار و بجې او شپاړس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بغوښ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارل کېدو ته کتلي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د رسیدو پر مهال خلیلزاد د افغانستان د سولې د استازي په توګه معرفي کړ. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د 2003 کال څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د اتیایم لسیز راهیسې په افغانستان کې د امریکا په بهرنیو پالیسیو کې دخیل وو. د مقالې په باور د افغانستان لپاره د شاغلی خلیلزاد د سفارت د دورې پر مهال له ډیرو مهمو کارو څخه یو دا و چې د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې د ډیرې هڅې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې زلمی خلیلزاد به په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس او د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویل سره نږدې کار کوي. د وال سټریټ ژورنال په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد هم په بیروت کې د امریکایي پوهنتون له زده کړو راهیسي یو بل له نږدې پیژني. لورل میلر چې د 2018 کال تر جون میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د استازي په توګه کار کړی وایي چې د شاغلی خلیلزاد ګمارنه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د قوي پیغام څرګندونه کوي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د افغانستان په سیاسي صحنه کې د زلمی خلیلزاد د رول په اړه ځینې انتقادونه مطرح شوي ځکه دی د پاکستان له سرسختو منتقدینو څخه دی. خو د شاغلی خلیلزاد پلویان وایي چې د هر ډول دریځ د پاکستان پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ څرګندوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلي او لیکلي دي د افغانستان د ملي شورا انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي خو د درغلیو د ادعاو او تاوتریخوالي تهدیدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې همداراز هغو کسانو ته پام کړی چې د میزان د 28مې په انتخاباتو کې په نوماندۍ کې پاتې راغلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د تخنیکي دلایلو لکه تر 15 کلنۍ کم عمر او یا له دولتي دندو نه لرې کېدلو له کبله تر سلو زیات کسانو نومونه د انتخاباتو د نوماندانو له لیسته لرې شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ویلي ناوړه پیښې د افغانستان انتخابات ډېر ضعیف کولای شي. په دې اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوي چې شپږ اونۍ ست ټاکل شوی د ملي شورا او پاته ولسوالیو شوراګانو انتخابات وسی او تر اوسه د انتخاباتو تخنیکی مسائل نه دی بشپړ شوی.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او نلس دخې کیدون کړي. د انتخاباتو د بهیر ځینې څارونکي وایي که د جعلي تذکرو په اړه پلټونکی پلاوی بې پرې څېړنې ونه کړي په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون به منفي اغېز وکړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس ازادي راډیو ته وویل د خلکو باور د ساتلو لپاره اړتیا ده چې ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې په دقیق او جدي توګه ترسره کړي. یوسف خانزادران نور تفصیل اوروي.
د انتخاباتو ورځ له نږدې کېدو سره د دغه بهیر پر وړاندې رابرسره کېدونکو درغلیو د څارونکو ترمنځ هم جدي اندېښنې راپارولې دي. په انتخاباتو د څارویو شمېر څارونکي که څه هم د جعلي تذکرو او سټیکرونو موضوع د څېړنې په خاطر د پلاوي ټاکل د خلکو باور د ساتنې په خاطر مهم ګڼي خو وایي انتخاباتو ته کم وخته په کتو دا ستونزې ممکن د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نېټه بدې اغېزې وکړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل پر راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو نه ګډون یو جدي ګواښ دی او که پلټونکی پلاوی پیپرې توګه خپلې څېړنې ونه کړي په دغې پروسې به د خلکو باور په بشپړ ډول له منځه لاړ شي.
ما طرفدار یک بررسی دقیق و مسلکی در عین حال
دقیق مسلکی عادلانه څېړنو پلوي یو نسبت دې ته چې د یو بل په ملامتولو پسې وګرځي. دوی باید له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره په اړیکه کې وي او دوی هم اسناد راټولو د انتخاباتو کمیسیون په واک کې ورکړي، ځکه چې دا وخت عامه ذهنیتونه ډېره صدمه لیدلې او په انتخاباتو بې باوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي نظام د بدلون او د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر باطل اعلانولو وخت له ختمېدو سره دوی د مدني سرغړونو ویلي دي. د افغانستان د احوالو د ثبت مرکزي ادارې د دغو تورونو په اړه ویلي چې راټول شوي تذکرې جعلي دي او حقوقي اعتبار نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې شپې د جلد کتابونه ورک شوي چې ښایي افشا شوي اسناد د دغه کتابونو له ډلې څخه وي. له دې ټولو لانجو وروسته جمهوري ریاست د دغه پېښې د څرنګوالي لپاره یو پلاوی وګمارو چې په دغه پلاوي کې د امنیتي بنسټونو د انتخاباتو د کمیسیون او د نفوسو د ثبت او احوالو د مرکزي ادارې استازي پکې شامل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان حفیظ الله هاشمی وایي چې د دغه پلاوي څېړنې روانې دي او ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول هڅې به د دې لامل نه شي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات سبوتاش کړي. د وی تر اوسه هیڅوک نه دی حاضر شوی چې یو جعلي سټیکر مونږ ته راوښیي. په دغو انتخاباتو کې په تذکرو د سټیکرو د لګولو پر ځای نور میکانیزمونه هم شته چې مونږ جعلي تذکرې له ډیټابیس څخه وباسو. په انتخاباتو کې به له داسې رنګ څخه استفاده وکړو چې خلک بیا ځلې رایې نشي ورکولی. زه ډاډ ورکوم چې په دغه انتخاباتو کې به درغلی نه وي او سل ځله له پخوانیو هغو ښې وي. د ښاغلي هاشمي په خبره د پلاوي تر څېړنو وروسته چا درغلی کړی وي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورته بیا هم په افغانستان کې د سولې پر موضوع خبرې کوو. په تیر بیا پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د دې وزارت لخوا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیل زاد د ځانګړي سلاکار د ګمارنې په رڼا کې آیا دغه نوي خوځښتونه به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. په عین حال کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم وایي چې ډېر ژر به له خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دغه ائتلاف ویان وایي حکومت په دې کار کې پاتې راغلی نو ځکه غواړي دغه تشه ډکه کړي، خو طالبان به چې تر اوسه له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې. له دغه سیاسي ائتلاف سره چې ډېر غړي د همدې حکومت لوړ پوړي مشران د خبرې وکړي، په دې اړه د چارو کارپوهان شک کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور چې تر دې وروستیو پورې د برخ والی و او د غرض یو شمیر نور اوسنی او د پخواني حکومت جګپوړي چارواکي د دغه ائتلاف مشهورې څېرې دي. په دې اړه په بل خبرونه کې په تفصیل راپور لرو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. ایران او روسیه د واشنگتن له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر غواړي چې نږدې درې اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د ایران په ارتباط د امنیت د شورا مشري په خپله وکړي. جزئیات یې د احمد چیبر په راپور کې.
روسیه او ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو تازه اعلان رد کړ. واشنگتن ویلی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني میاشتې په روسیه کې د ایران په اړه د امنیت په شورا کې غونډه جوړوي. د امریکا ولسمشر چې ایران له نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونه تورنوي غواړي چې د دې غونډې له لارې پر تهران فشار راولي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان سرګی ریابکوف د چهارشنبې په ورځ وویل وروسته تر دې چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه په شا شوی او پر دغه هیواد خپل بندیزونه له سره لګولي، نو که اوس په دې باور وي چې د امنیت شورا نور غړي به د ځان پلوي کوي تیروتنه کوي. ریابکوف زیاته کړه چې د سپتمبر د شپږویشتمې غونډه د وضعیت د څیړنې لپاره ښه فرصت دی، خو دا ډول غونډې به د امریکایانو لپاره آسانه نه وي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې ټرمپ د امنیت شورا پریکړې نقض کوي او بې ځایه هڅې کوي چې نور هم دې ته رامات کړي چې ورته کار وکړي. شغلی ظریف تور پوری کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امنیت شورا له محلنۍ مشي ناوړه استفاده وکړي او ایران د هغو ستونزو مسؤول وګڼي چې په منځني ختیځ کې په خپل امریکا او د هغې متحدانو ترسره کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سیشنبی په ماښام اعلان وکړ چې کله امریکا د امنیت شورا محلنۍ مشي ترلاسه کړه، ولسمشر ټرمپ په خپل د ایران په اړه د دې غونډې ریاست مخته یوسي. ولسمشر ټرمپ او میرمن هیلی بیا بیا ایران د سوریا او یمن په جګړو کې په مداخله تورن کړي او ویلي دي چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون روح نقص کړي ده. واشنگتن د می په میاشت کې لدی تړون بهر شو او پر ایران بندیزونه لسره ولګول، خو روسیا او د دې تړون نور لوري بریتانیا، فرانس او جرمني نه دي پښا شوي. د دې تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې منلې ده چې خپل اټومي هڅې به راکموي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي چې څرنګه ایران نړیوال قوانین نقض کړي او پر هغو عمومي ناکراریو برڼا واچوي چې ایران په منځني ختیځ کې لمن ورته وهي. نیکی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دې ټینګار کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ایران نړیوالو اصولو ته غاړه ږدي. د تهران د ترهګرو په ملاتړ تورن کړي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. تمره چې د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ورځ مخکې تر دې چې د ایران په اړه د امنیت شورا غونډه جوړیږي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. نیکی هیلی وویل واشنگتن به پر دې اعتراض ونه کړي چې روحانی عمومي غونډه ته وینا کوي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل په لویدیز کې د دشت برچی په سیمه کې د میوان په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانانو شمیر شلو ته رسېدلی. په دې چاودنو کې د طلوع نیوز دوه خبران هم په وژل شوو کې شامل دي. له اویاو زیات ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. پومپیو د پاکستان د څلور ساعته سفر په پای کې د غرض ویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کېښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي.